ازادي راديو څلور وی ساعته
زموږ غاغله ازادي راديو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ترامپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ترامپ د جمعې په ورځ ویلي وو چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبې په ورځ د پیلیدونکې رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولای دی د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریس هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری ویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د حماس د دریس هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وولکر تورکو ویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقونو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره هواره کړي. تورکو ویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشې کول او په غزه کې اوربند نږدې شوي دي. د جرمني صدراعظم فریدریخ میرس وویل چې د ترامپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بیل زنده اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربان لپاره یو فرصت برابروي او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویل دي چې د ترامپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او اوس به هم پام وکړی د راپورونو د برخه دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیس په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویلي دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن ځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي له منځه تللي او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغه دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې لامل د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوی. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنیو خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمنه کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرازې لږ تر لږه 15,600 ډیر مشوي څاروي په خوندې ډول لمنځه وړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وای، وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره پکې زخمیان دي، ځینې پکې قیمتي دي، دوی غواړي نو بس خرابې شي دي. زه مخکې نه یوګیته مزل کوم په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه جوړه دوا ولو ډاکټر چې دی هلته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې بوځي نو هغه عمر پیسې غواړي، چې هغه پیسې زموږ خبر دي شي برابر اول د خوراک لپاره نه، بس هغه مرته وري بس هغه مرته واچول، او بس دا چې به خدمت بس جیمی کې به خوراک بیس نه.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سل پورې بټول ټوټل مالونه لمه ځ چلی، فقط مالونه د سې استلې دي، خلکو هم ځان سره مل ته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، د بل سې ډاک کې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې، د ژوند هم روانه ده، خلکو ته عمومي مشکل ده. مالونه د پاره د سې خاص کوټونه شي چې د مرز لپاره او همدارنګه د ژوند لپاره دولت نو مرستندوی درلون غوښتنه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنري د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په 3 ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست میاشتې په یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړی رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه د شاوخوا سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدي جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري، بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبي نو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو نو لدین وروسته دا لا نور سخته ولا خو الحمدلله ما دي هند او پاکستان دوه لوبي کې لوبساري وکړه خیر سره لوبه تر سره سوله
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساري شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبي هم پکې شامل دي د خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساري پر محل د کوم لوی تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبټلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه له 2002 هم کال نه را پیسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ لپاره دایر سو په کابل کې زه دغه برخه وم
نو موړی وایي د لوبڅاری د لومړی او دوهمې درجه پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره د څو موارد ډیر مهم ګڼي
سب د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي نومړی باید دغه پرسنلټي شخصیت دوهم فزیکی توانایی او دریم په لوبي په اصول او قواعدو باندې پوهیدل چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده د قوانینم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون به لري ماده لري او سره کمیونیکیشن ډیر مهم ده نو دا شیان ډیر ضروري دي اې دې لپاره چې باید یو کلوب سره اوسي
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولی په څلوي کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی د زینو ستونزو له امله په هربي پوهنتون کې زکړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښه کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم منزل شوی دی خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې لوبغاړي کرکټ پوهان او هم مینوالې له لوبڅاري راضي دي
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا پایلاتم کې او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي خو دلته سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دي خلک ډیر غریبان دي نوالته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوانی بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانه څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي دی. هم ډیر دی نور باندې رسو امکانات کم دي
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زل لاس دي دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته ولایت دغه شکایت ومنه مکتوبونه ورکړه چې دا دی بدل شي خو لا هم تر وسه نه دی بدل شوی دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وستا ورکوي یو چا چې پیچکاری ورکړي دی هغه چې لګولې وي هغه اصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریږ دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دې بدل شي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د راپورونو برخه پاته ورسیده. په دوهمه نیمه کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست په هنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه ده. دوی د شیخ زید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه تشریح کړل.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوم. اهلی وړاندې کوم په خپله چې تاسو سره اپلیکای ما
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی
چرته ادبیات لوستې دي؟
مننه. زه خو د خوستلایت کې زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزي پښتو څنګه ته راغلی مو په شپږتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مو ورسره نور زدکړه چیرته کړې دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شوم نو دا غن ورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ما دا غن ورسته په همدې شغلات پونتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زدکړه د ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي خره ورسته ګټه چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالی شوم. نو ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زدکړه
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکل چې رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوی دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وو. نو یو برخه د لیسانس چې د مفرداتو مربوط او مفردات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوی دی. او اوس موږ په شیخ زید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې تناستی ما نو ترتیب دغه لګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله پنک دی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه چاپ یو برخه چاپ ته
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شي بس دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او په خور پونتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پونتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د زوق او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. او وی را سره موافقه وکړل او د پونتون چې کلمه خپل دفاع دې موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل. نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه وورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنې به ځین تر وګرځیده. که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پښتنه ده او دا پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږیدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په گاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او عقیده سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي، او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته چې وګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د د شاعری اعجاز او کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پانتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زه کواله کې سره د ادبیات پونځه ما انتخاب کړو او د ترغلي او مانو په دې کې یو لند الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زه غوښ کې خو چې د لسودریه ته کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې رابطه تلیفون هم نو کیږي، نو زه سفتنام وکړ. سفتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ زه کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شهاب صاحب یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه غد ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منډه کوي هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پامتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړی هم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال د زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سي لیکوال د خپلو بحثونو ته که د روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیر به بهتره وي. او دا کار داسته خبر نه ما د فکر واخستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ درس بسون تر غوښتي دی. او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیر شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډیر راته ښه ښکاریږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیست چې حتما به داسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختم امیدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډیر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنی هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوي د شیخ زید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بریم.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي؟ تر کوم وخت پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې آثار او کتابونه چاپ شوی دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومم چې کتاب می چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب می چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا چې کله خبري ورسره کوم مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي، مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي، دا به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي، او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي، او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنی دي چې د خپل محصلین سره دغه برخه کې کار وکړي او
وی دي تشویقي. تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو تر رسي؟
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې ودرش تنه، خدای مې دغه نه کې ودرش تنه دی. او بلې
دا ودرش تنه کې چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زی شي دلی وی؟ نو ودرش کتابه بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کنه هم دست دوا. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاف چې په خبرونه کې من برخه سره وخت.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمه وګورا زاردشم زارد شم لمنے تمیو گورا کلمے مازد کلزڑ سکنڈی دید فکر غنے تمیو گورا لا سکڑل جوڑا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم یو ګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تم یو ګورا لگا وی خلا دانگو پور تندے قبر جنے او تمیو گورا طاقت دیم زل زدا چنار کامت سیالل خونے تمیو گورا
زړه کوي لاګان سترګې یا سما زړه کوي لاګان سترګې ستا غلچکې غلچکې اوران سترګې ستا غلچکې غلچکې اوران سترګې وان سترګې اوران سترګې او سما زړه کوي لاګان سترګې یا سما زړه کوي لاګان سترګې
سر سر پہ په بیا سر په بیا رے بخار کی بھی ارزان استر دے رے بخار کی بھی ارزان استر دے غل چکے غل چکے اوران استر دے اوران استر دے اوران استر دے سما دسڑک کبھی لا گان استر دے سما دسڑک کبھی لا گان استر دے لا 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 لا